السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليحه میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په سپریم کورټ کې د ترهګری د پیښو پاړه جمع کړل شوی رپورت، په قبایلی سیمه جمرود کې د یوې خزینه استادې د وژنې، په جلزو کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمو د کډوالو د اندېښنو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ملک کې د روانو سیاسي هلو ځلو نه به خبر شي. د مشال تر رڼا لاندې د بحث هفتوار پروګرام هم په خبرونه کې لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار ګوریوال کا کڼورو.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان په قبایلي سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر 9000 زیات ولسي وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوي دي. نامعلومو وسلو والو د پاکستان په قبایلي سیمو جمرود کې یو 44 کلنه ښوونکی وژلې. شمالي کوریا د جنوبي کوریا ولسمشر ته خبرداري ورکړې دي چې په احتیاط خبري وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2001 اتم څخه تر 2013 کال پورې د ترګری د پیښو ریپورت جمع کړی دی چې لمخې په قبایلی سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي اهلکار وژل شوی دی. بلخوا په دې دوران کې د امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې 3000 ترهګر وژل شوی. په ریپورت کې زیاته شوی ده چې په تیرو 15 کلونو کې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې 215 ځانمرګي بردونه شوی دي. په دې دوران کې د امن کمیټیانو تر 200 زیات غړي د اورپکو لخوا پنشه شوی. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې له 2001 کال څخه تر اوسه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د 9500 امنیتي اهلکارو په ګډون 9400 کسان وژل شوی دي. په سپریم کورټ کې د پوځ استخباراتي ادارو لخوا په جمع کړل شوی ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې د اورپکو لخوا تر 1000 زیات سکولونه هم پنشه شوی. د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټه شکردره سیمه کې د ځای دفاعي کمیټې دوه غړي وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د مټې پولیس ثانې محرر اشرف علي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه هغه وخت وسوه کله چې دوه کسانو د معمول مطابق د خپل کلی کلی کولې چې وسلوال اور باندې ډزې وکړي. وسلوال طالبانو د دې پېښې پر غاړه اخیستې ده. ناپیژند وسلوالو د پاکستان په قبایلی سیمه کې یو ښوونکی وژلې ده. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې شهناز نازلي پرون د خیبر جنسي د جمرود په شاکه سیمه کې وژل شوی ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه 44 کلنه ښوونکی دوه برید کوونکو چې پر موټر سایکل سپاره وو هغه مهال ووژله چې دا ښوونځي ته روانه وه. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دا 44 کلنه ښوونکی چې شهناز علي د دوی نه د وژلې. د افغانستان د ملي اردو افسرانو پاکستان ته د خپل تګ پریکړه بیرته اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ګام د هیواد پر کونړ ولایت د پاکستان لخوا د دوشنبې او سې شنبې په ورځ د توغندیو د هغو بریدونو د بیا پیلېدو په غبرګون کې پورته شوې ده چې د منلو وړ نه دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو یولس کسیزې ډلې به کوټې ته سفر کاو او هلته به یې په کوټا سټاف کالج کې په بیلابیلو پوځي زده کړو کې برخه اخیسته. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لوګر ولایت په برکیبرک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 50 تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رئیس خان عبدالرحیم زین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات د برکیبرک ولسوالۍ په سجاوڼ کلي کې په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي دي. ده وویل چې په دې عملیاتو کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 26 ټپي شوي او 24 نور نیول شوي دي. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو پر مهال یو اندازه وسله هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې او ترڅنګ یې د ملي اردو دوه برمنان چې دوه ورځې مخکې د طالبانو لخوا په سیمه کې نیول شوي وو هم د وسلوال طالبانو له منګول څخه ژغورل شوی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو تایید کړی او ویلي دي چې نور وژل شوي ملکي وګړي دي. شمالی کوریا د جنوبی کوریا ولسمشر پک گون هی ته خبرداری ورکړی دی چې په احتیاط خبرې وکړي. د هغه وروسته چې د جنوبی کوریا ولسمشر پک گون هی پر شمالی کوریا ټینګار وکړ چې فکر بدل کړي او خپل اټمي هدفو لاس واخلي. ولسمشر پک گون هی د سه شنبه پر ورځ وویل چې د شمالی کوریا بقا یوازې په دې کې ده چې پارونی او دړکې پرېږدي، د خپل اټمي وسلو او توغندیو جوړولو لاس واخلي. د شمالی کوریا سرکاري خبري اجانس نن په یو بیان کې د جنوبی کوریا ولسمشر ته وویل چې له یو ناورین څخه دی د ځان ژغورلو لپاره له احتیاط کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کوریایي ټاپو وزم کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عربي ټولنې مشرانو په قطر کې په خپل غونډه کې دا یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې ده. دغه مسوده د عربي ټولنې ټولو هیوادونو ته دا حق ورکوي چې د شام یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکړي. په دې مسوده کې د پوځي ملاتړ او د وسلو د استولو اجازه هم ورکل شوې ده. د عربي ټولنې د پریکړه لیک له مخې اروپایي ټولنه، امریکا او ټول عربي هیوادونه کولای سي چې د بشر الاسد د رژیم خلیفانو ته وسلې ورکړي. د ټولنې مرستیال مشر احمد بن هلی پرون په دوحه کې سرمشریزې غونډې ته د وینا پر مهال پر سیمیزو او نړیوالو سازمانونو هم غږ وکړ چې د شام د اپوزیشن ملي شورا دی د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازی وګڼي.
موږ پر حکومتونو او سیمیزو او نړیوالو سازمانونو ټینګار کوو چې د شام د اپوزیشن ملي شورا دی د دې هیواد د ولس یوازینی قانوني استازی ومني او د دوی د خپلواکۍ، انصاف او ښې حکومتداري د هیلو درناوی دی.
پرون عربي ټولنې په قطر کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پرانستله او د شام حکومت ضد ملي شورا ته د دغه هیواد چوکۍ وسپارله. بلخوا د شام حکومت تور لګولی دی چې عربي ټولنې د هغوی په وینا غلو او جنتکارانو ته چوکۍ سپارلې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ: د پاکستان استخباراتي ادارې په سپریم کورټ کې د 2008 نو اخلا تر 2013 پورې د ترهګری د پیښو په اړه رپورټ جمع کړی دی. معلومات په اوره د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمې بې کوره شوي خلک ځان په کیمپونو کې محفوظ نه احساسوي. په خیبر پختونخوا کې ځینو سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ لپاره د خپلو امیدوارانو نومونه اعلان کړي دي.
د قومي اسمبلۍ یو کم دیرش ملګرو ته مونږ د پاچا ټکټ د طرفه امیدوار نامزد کړي دي او درې کم اتیا د صوبایي اسمبلۍ لپاره مونږ پرون امیدواران ټاکلي دي او قبایلي سیمې حرکي دي.
د فاټا او پاټا سیاسي مشران وایي چې غواړي دا ځل په انتخاباتو کې زنانه هم ووټونه واچوي. د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو سیاستوال وایي:
فیمیلز ته دی هغه ووټ ډېر امپورټنت دی، ووټ څومره قیمتي دی، دی ووټ په ذریعه سره تبدیلي بل هیڅ تبدیلي نشته، بل هیڅ طریقه نشته چې تبدیلي راشي.
په خبرونه کې د مشال ترڼا لاندې د بحث پروګرام هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا پاکستان د استخباراتي ادارې وکیل راجا ارشاد 13 ورځ په سپریم کورټ کې د 2008 کال نواخله تر 2013 پورې د ترهګری د واقعاتو په اړه رپورت جمع کړی دی چې تر مخه د 2001 کال نه راپدې خو 9000 عام خلک او سکیورټي اهلکار په دغه پیښو کې وژل شوی دي. د رپورت په هکله نور تفصیل د اسلام آباد زموږ د همکار احمد الله پتی رپورت کې اورو.
استخباراتی ادارو د 2008 نه تر 2013 کال دوران په فاټا او پاټا کې شوی د ترهګری واقعاتو تفصیل په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د استخباراتی ادارو وکیل راجا ارشاد لخوا 13 ورځ جمع کړی شوی راپور کې ویلي شوی دی چې کال 2008 نه تر 2013 کال دوران 215 ځانوجونکي بریدونه شوی دي، 2250 راکټ حمله او 4250 بمی حمله شوی دي او د ترهګری په دې پیښو کې 15125 عام خلک مړه او 15,650 جوبل شوی دی. 1,409 فوزیان مړه او 15,545 جوبل شوی دی. او د اف سی 615 اهلکار مړه او 1,980 جوبل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د سکیورټی فورسز په کاروایو کې په تیرو 15 کالو کې 3,000 ترهګر مړه او 1,228 جوبل شوی دی. د ترڅنګ د ترهګرو په ضد 612 اپریشنې او 6,000 سرچ اپریشنې کړې شوې دي. په رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې کال 2001 نه را په دې خوا په ټول ملک کې 9,000 عام خلک او سکیورټی اهلکار د ترهګرۍ په پیښو کې وژلې شوې دي. سیمه ایزو او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې تیرو حکومتونو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه مربوطه پالیسي جوړه نه کړې شوه او دغه وجه ده چې نه صرف عام اولس ته بلکې سکیورټی اهلکارو ته هم درنه مرګ جوبله واوړېدله.
پکار دا چې هغې سره نه صرف دا چې دی ترهګرۍ بشپړ جال مات کړی شي، د هغې رسد لارې بندې کړی شي، د هغې د برتی کولو چې کوم حجم دی هغه کمه کړی شي. دې سره سره دا ډېره زیاته ضروري خبره وه چې د ترهګر مفکورې چې څومره هم منبع او سره چشمې په دې ملک کې دي او موجود وي، د هغې د بدلولو دپاره هم هڅې پکار وي. او کوم پالیسۍ د لاسه کله نا کله دا ګڼلی کېږي چې څه تنظیمونو په ضد طاقت استعمال کېږي، د څه تنظیمونو په ضد کیږي، خو د نظریې په حواله دغه ټول تنظیمونه یو بل سره تړلي شوي دي. د هغه پالیسۍ د بدلولو هم پکار ده چې هڅه کړی شوی وي. که دا 4-5 سیزونه په یو ځای کړی شوی وي نو زما خیال ده دومره مرګونه به نه شوي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د خادم حسین وینا وه چې د تیرو 12 کالو راهسې موږ د طاقت استعمال ګورو خو څه ښه نتایج یې راونه وتل. اوس حکومت له پکار دي چې د طاقت په ځای د مذاکراتو لاره خپله کړي.
څومره عملم چې دی په دې وطن کې یا ریاست کې یا سماج کې دننه، هغه د خبرو اترو په ذریعه، هغه یو بل له د ځای ورکولو په ذریعه، دوباره د افهام او تفهیم په ذریعه او د ادارتي حیث باندې ډایالوګ په ذریعه ممکن دی او کېدای شي. نو درې قسمه فریم ورکس دي چې په هغې لاندې ډایالوګ کېدای شي. یو خو دستوري او آئینی فریم ورک دی، دویم د پښتونولۍ فریم ورک دی، او دریم انساني فریم ورک دی. نو دا درې واړه په نظر کې اخیستل پکار دي. او څومره هم هغه ډلې چې هغه دستوري فریم ورک ته، انساني فریم ورک ته، آئینی فریم ورک ته، اسلامی فریم ورک لاندې ډایالوګ تھی، نو هغې سره بالکل ډایالوګ پکار دی.
په رپورٹ کې ویلې شوې دي چې ترهګرو په ضد عملیاتو کې د پاکستان فوج 1,045,000 اهلکارو برخه اخیستې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل مټه شکر دره سیمه کې د ځایي دفاعي کمیټې دوه غړي وژل شوي دي او یو بل ژوبل شوي. د مټه پولیس تاړه محرر وایي چې پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه کله چې دغو کسانو د معمول مطابق د خپل کلي څوکۍ کوله چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د دغه پیښې پړه په غاړه منلې ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل اورو.
د سوات مرکزی ښار منګورې نه 15 کیلومتره لرې د تحصیلي مټې شکردره میری سیمه کې زی تنان هغه وخت د ناصرګنده وسلوالو د ډزو ښکار شول کله چې هغوی د خپل کلی څوکۍ کولې. د مټې پولیس محرر اشرف علي تر مخه دغه ډزو کې یو بل تن هم سخت جوبل شوی دی. د ناصرګنده وسلوالو په ضد مقدمه درج شوې ده او سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن شروع کړی دی. په دا اړه د تحصیلي مټې امن کمیټې یو غړی ګران خان مشال ریډیو ته وایي.
دا کار شو کی دا میگا 12 بجے دے میں تکم رکھے 11 بچر 57 منٹ بعد 57 منٹ بعد دا غریبانا خلق دی خپل کور سوکے کولا دا سوکے دا پار دی پوجان رکا کمیٹی نے لگا دا کمیٹی نے جوڑ کے او دا خپل سوکے کوئی دا انگا کار میں ہوتا ہوئی گہرا دا پاہی کے دا پیخا شیدہ او دا غریبانا دی دو تنری
گران خان زیاتوی چې دا وخت د سوات بیلو بیلو سیمو تحصیلي کابل مټا چارباغ کې مقامی ډیفنس کمیټیانې د فوج د سوري لاندې د وسلوالو مخنیوي لپاره څوکۍ کوي چې مقصد یې سیمه کې امن ټینګ ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جمرود پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ورځ په جمرود شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا په نخه کړل شوی ژوبل خزینه استاذه شهناز نازلي د پېښور په یو هسپتال کې سا ورکړې ده. پرون 44 کلنه شهناز نازلي په شاکه سیمه کې یو کمیونټي سکول ته روانه وه چې ناصرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې سخته ژوبل شوه. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه نور تفصیل اورو.
د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ په جمرود شاکه سیمه کې د وسلوالو لخوا په نښه کړی شوي ښځینه استادې څلور څلوېښت کلنې شاهناز نازلي د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړې ده. د دوی په وینا نوموړی تیره ورځ په شاکه سیمه کې خپل سکول ته روانه وه چې ناڅرګنده موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې او سخته جوبل شوه او ځایي انتظامیې د پېښور حیات آباد میډیکل روغتون ته ورسوله چرته چې څلور ساعته پس مړه شوه. د نوموړي خاوند اشتیاق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هیچا سره څه دښمني نه وه او کورودانه یې ډېره حیادار ښځه وه. د خیبر سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېښت کلنې شاهناز نازلي تعلق د پېښور کوهاټۍ ګیټ سیمې سره وو او د خیبر په تعلیم محکمه کې په 1909 کې برتی شوې وه او خواوشا څلېرشت کاله نوکري یې کړې وه. دوی وویل چې د نوموړي ډیوټي په باړه کې وه خو چې په دې وروستیو کې هلته کې د امنیت وضع خرابه شوه نو لکه د نورو استادانو په څیر مو دغه استاذه د جمرود په شاکه سیمه کې یو کمیونټي سکول ته بدله کړې وه او هلته یې د اجاز کلی په نامه په یو کمیونټي سکول کې څه د پاسه اتیا جنکو ته سبق ویلو. د جمرود پولیټیکل چارواکو وویل چې دوی د دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي او د دغه پیښې په تور کې یې شل مشکوک کسان هم نیولې دي خو لا تر دې دمه د دغه پیښې د نویت پته نه لګي او نه هم کومې وسله والې ډلې د دغې پیښې پړه په خپله غاړه اخیستې ده. یاد دی وي چې تیر کال د جولای په میاشت کې په جمرود غونډي سیمه کې هم د یوې نا دولتي ادارې کارکوونکي فریده اپریدی ناڅرګنده وسله والو په ډزو وژلې وه او د روان کال د مارچ په 15 نیټه باندې د جمرود په سیول روغتون کې هم د لیډي هیلت ورکر په یو مرکز کې د بمی چاودنې په ترڅ کې یوه ښځینه کارکوونکي جوبل شوې وه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دین وړاندې چې تاسو د جمرود شاکه سیمې په اړه رپورټ واوریدلو. د تحریک طالبان پاکستان ویان د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې لاس نه لري. دغه رپورټ د جمرود په جمرود کې د خزینه استاد شهناز نازلي د وژل کېدلو په حق لو. اوس یو بل رپورټ چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کډوال په تیره هفته کې شوې د بمی چاودنې له وجې ځان غیر محفوظ ګڼي. دوی وایي چې یا خو بې کوره شوي دي، خپلې علاقې پریښې دي، خو بیا هم د دوی په ستونزو کې کمی نه ده راغلی. اوس دا حال دی چې په کیمپونو کې هم د حفاظت سره نه دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د کیمپ ته حفاظت په لړ کې دې انتظام وکړل شي. تفصیل اورو په دې اړه زموږ د همکاري رابعه اکرم خان.
جلوزو کډوال کیمپ کې تیره هفته د بمی چاودنې له کبله په کیمپ کې میش یو شمیر کډوال اندېښمن دي. باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي زرسانګه چې د تیرو دریو کالو راسې په کیمپ کې اوسیږي، مشال ریډیو ته اوویل چې په دغه تیر کلونو کې دومره فکر ورسره نه و چې څومره اوس د بمی چاودنې نه پس ورسره پیدا شوی دی.
زمونږ کې اوس هم خطر پراته ده، اوس هم زمونږ زړه نډیر دغه دي کنه. سړی دي بار ته وځي، خامخا به کار پسې به وځي، نور څه دغه پسې به وځي، ماشومان دي بار به ګرځي، نو دې کې اوس خلک ډېر پریشانه پروت دی.
په کیمپ کې اوسېدونکي یوه بله ښځه وایي چې اوس هغې هر ورځ پریشانۍ سره تیریږي او د خپلې کورنۍ فکر ورسره وي.
موږ اوس هم وجود هم لړزیږي، ماشومان هم بې کوره شوي دي، اوس هم دغه کېږي یاریږي. داسې درز اوس په کور کې وشي د لوښې هم ماشومان دغه کېږي یاریږي. زما پکې په خپله خاوند پکې وه ډیپو کې، د لاسګاړۍ کار یې کول هم دی نه را باندې تېره شوي چې اوس هم موږ وجود ډېره نه راځي.
په کیمپ کې اوسېدونکي نه صرف زنانه د خپل حفاظت په اړه اندېښمنې دي، بلکې نارینه هم ځان غیر محفوظه ګڼي. هم په دې سلسله کې د مومن ایجنسۍ یو کډوال عبدالسلام مشال ریډیو ته وویل چې دا کډوال ځان غیر محفوظه ګڼي او دوی به چې کومې هلې ځلې د خپلو مسلو د هوارولو لپاره کولې هغه هم اوس نه کېږي.
خوراک خپل علاقې نه دا غزه نه خلک تللي دي او دا غزه کې پناه اخستي په غزه کې دي باندې داسې عملې وشولې نو اوس خپل خلک یېریدلي دي ټول بازارونه ته نه ځي بار ګڼې ګڼې دې ته نه راوځي.
په کیم کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي نیلم مشال ریډیو ته وویل چې نه صرف کډوال ځان غیر محفوظ ګڼي بلکې دی هم ګڼي. نوموړي وویل چې کوم خلکو سره د هغې خبرې اترې شوې دي نو هغوی د خپل حفاظت په اړه ډېر اندېښمن دي.
ډېر خلک ډېر زیات یېریدلي دي ډېر زیات په خوف کې ناست دي او بس لکه سړي خو بیا هم لږ ډېر بهر وتي دي خو ډېر زیات لکه بیا هم یری غم دی ور سره او اولرېډي دي دومره زیات د کرایسس نه راوتي دي او دومره ټینشن کې دي او دې باندې علاقو باندې هم ډېر زیات دي د ټینشن دی لکه ماري ور سره دي.
کیمپ کې د حفاظتي انتظام په اړه د خیبر ایجنسی یو کډوال عدل میران مشال ریډیو ته وویل چې د داسې قسمه پیښو په حق له دې حکومت سګامونه پورته کړي ګینې نور به هم د کډوالو ژوند متاثر شي.
دا خبره چې بس ډېر د خبره دو چې یو مخنیوای دی ونیسي او که عین دا کور داسې وشو نو کېدای شي چې د خلکو بالکل داسې مجبور شي چې دا به دا کیبن پرېږدي او د دغه وطن ته خو به بالکل لو نه شي نو دا به دا خبره روچې باروبار بل ملک
کله چې مشال ریډیو د کیم حفاظتي انتظام په حکله د خیبر پختونخوا د صوبایي افت د نظم ادارې ویان عدنان خان نو پختل نو هغه وینا وا چې دوی د کیم د حفاظت په حکله خپل هلې ځلې شروع کړې دي.
د یو ان ډی اس اس چې کم ټیم دنو هغه سره د ډی پی او نو خار دوره هم کړو او د سکیورټي د انتظاماتو جایزه اخیستې وه. دغه ته به اوس د کار کیږي چې کم د رش والے ځای نه دی یا د رجستریشن پوینټ دی د راشن د تقسیم مرکز دی یا د خوراکي سامانونو تقسیم مرکزونه دي. په دغه غیبا د سکیورټي په تور خاص خیال ساتل کیږي. د گاډو داخله چې د نوغه به بالکل ممنوع وي پاره کې په کمپ کې دنه په گاډي نه پرخول کیږي. د نه علاوه چې کوم جامع تعالی شي دنو هغه باندې به لک زیات توجه ورکړي کیږي.
د ذکر وړ ده چې دا وخت قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي تقریبا 12 سره کورنۍ په جلوزو کډوال کمپ کې ژوند کوي. رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیری.
په خیبر پختونخوا کې ټولو سیاسي ګوندونو په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو کلکه اراده څرګنده کړې ده. په دې لړ کې ځینو ګوندونو د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی لپاره د خپلو امیدوارونو نومونه اعلان کړي دي او ځینې به ډېر زر دغه لیست خپروي. په دې هکله له پیښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان نه تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې سلور سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام فلرامان ډلې عوامي نیشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي او جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا اسمبلی او د صوبې نه د قومي اسمبلی د پاره خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي او ځینې ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټي به نن یا سبا د خپل امیدوارانو نمونه رسنو ته ښکاره کوي. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی د پاره یو کونسل سیټونو او د قومي اسمبلی 15 حلقو باندې باندې نیخ پنی غټاکنی کیږي. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله یوازنی ګوند چې د خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل او قومي اسمبلی 15 سیټونو لپاره خپل نمونه اعلان کړی دی. دغه شان دغه ګوند د قبالی سیمونه د قومي اسمبلی لپاره هم نمونه خپاره کړی دی. بلخوا عوامي نیشنل پارټي د صوبایي اسمبلی لپاره اویا او قومي اسمبلی لپاره یو کم 10 امیدوارانو نمونه جاری کړی دي. شپږ پکې د قبالی سیمو لپاره دی. دا عوامي نیشنل ګوند صوبایي ستر سکتر ارباب طاهر خلیل د خپل ګوند امیدوارانو په حق لا وایي.
دیش ملګرو ته مونږ د پاچا ټیکټ د طرفه امیدوار نامزد کړی دي او د کم اتیا د صوبایي سیملې د پاره مونږ پرون امیدواران ټاکري دي او د قبایلی سیمې هرکی دي نو پاغه کې پرون څه مونږ جاری کړی دي څه به نن جاری کړو.
دغه شان د پاکستان پیپل پارټي د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاره درې کم اتیا او قومي اسمبلی د پاره شپږ امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي او پاکستان تحریک انصاف صوبایي عمومي منشي شوکت یوسفزی وایي چې د دوی ګوند د صوبایي او قومي اسمبلی د پاره د امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي او د شروع په ماښام به دغه اعلان کوي.
صوبې چې دی نو په بل ورځ مونږ خپل سفارشات ټوټل نمونو په شکل کې مرکز ته لیږلې. پرون هم زمونږ د مرکزي پارلماني بورډ اجلاس شوی دی او کې سره مونږ فاینل شوی دی او نن چې دی کمپلیټلی ان شاء الله چونکی زمونږ پرون د نېشنل اسمبلی لپاره چې کوم نمونه غوښته شو هغه فاینل شو او نن چې دی د پروینشل صوبایي اسمبلی
دغشان د پاکستان مسلم لیگ نواز او قومی وطن پارٹی هم د صوبائی اسمبلی او قومی اسمبلی د پاره د خپل کاندیدانو نمونه راغون کړی دي او دغه ګوندونو د مشرانو په وینا دوی ډیر زر خپل نمونه رسنو ته ورکوي. دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دوی ګوند د ټولو نمخ کې د امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي او دوی به په راتلونکو ټاکنو کې پوره پوره برخه اخلي.
تقریباً په 98% سیټونو باندې نامزدگی شوې ده، قومي اسمبلی باندې هم او صوبایي اسمبلی باندې هم، خو زمونږ د ایډجسټمنټ خبره هم روانې دي او زمونږ اولین ترجیح خو د هغو دینی جماعتونه دي. مولانا فضل الرحمن صاحب سره مونږ انتهایي کوشش وکړو خو د هغې سره هم خبره پرې شوې نه ده، یعنی خبره روانه ده خو د هغې له طرفه ډېره ګرمجوشي په دې خبره کې نشته.
دا یادونې ده چې په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا د راتلونکي ټول ټاکنو دپاره سیاسي ګوندونو خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي، نو بل خوا دغه ګوندونه هڅې کوي چې د یو بل سره د ضلعو په کچه سیټ ایډجسټمنټ وکړي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو انتخابي اعلان یا سیټ ایډجسټمنټ ترسره شوی نه دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې برنۍ سیمو پاټه او د رنګ د قبایلي سیمو سیاسي مشران وایي چې دوی غواړي دا ځل په انتخاباتو کې د دې سیمو زنانه خپل پوره پوره ونډه ترسره کړي، چې ځینو علاقو کې د پښتني روایاتو له وجې زنانه نشي کولی خپل ووټ واچوي. خو دوی بیا هم هیلمندي وښودله چې دا ځل به په دغو سیمو کې زنانه خپل ووټونه استعمال کړي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال د سیرت ظهیر په دې رپورټ کې.
د فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې پاټا سیمو نه پر راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اغستونکو وینا ده چې د تیر ځل په پرتله به دا ځل اوټونو کې زنانه خپل پوره پوره ونډه ترسره کوي. دې لړکې د کوز دیر سره تعلق لرونکي د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو غواړي چې زنانه هم خپل ووټ استعمال کړي، خو د پښتني روایتو تر مخه ځینې علاقو کې دا مشکل شي.
واضح علاقے دا سر چلتے ٹولو سیاسی جماعتوں خپلو کی ہو کفاقو کی ہو دعا ہو کی ال تک زنانہ نہ رہو سی البتہ دا چرتم نہ رشو چے زنانہ وی لی چے ووٹ استعمالو موچا منے کلے دا او زنانہ پخپل باندے لکا وائٹ کئی لگڑتا زخپل کلے ہوئے ہم چلتا دا یو زنانہ پولنگ سٹیشن لدینو پورا گران لار بتوے کئی اسے کئی الیکشن کمیشن چرتا دا انتظام کی چے پولنگ سٹیشن خواتا زنانہ دا پارزان لبوتی بیا دا غیر معشومان دا پارزان لدا خوراک او دا چے انتظام کی شاندای اخنۍ گرمۍ نه بچ کېدلو انتظامو کې او یو مکمل حفاظت ورکې. وې زما خیال زنانه به بیا راوځي، خو که دغه شان نه وي نو بیا زنانه لږه کمه برخه والی.
دغه رنګ د کرم ایجنسۍ نه راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستونکي ملک نور اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې زنانه به راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای استعمال کړي.
ټول خلکو سره مخابریا کړې دي، ما څه خبرې جوړې کړې کې کیسې روان یا دي، ان شاء الله ټول سره خبرې خبرې مو کړې دي کنه، او نور بیا جوړې ان شاء الله وټونه به ټول استعمالوي په خوشاله سره. زنانه ټولې مکمل زنانه لکه هغه زنانه چې مثال واده شوي نه پلو په نامې شناختي جوړ کړی وي، یوه زنانه واده شوي وي د خاوند په نامې، ان شاء الله ته څومره دي ټول خلکو سره مرتي کړی دي ووټ بچي ټول ان شاء الله که خیر وي.
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د فاټا نه د تحریک انصاف ګوند د زنانو د څنګه مشرې عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې دا ځل زنانه اوټونه واچوي، خو په قبایلي سیمو کې د پردې رواج دی او ځینې خلک په لرو پرتو سیمو کې میشت دي، نو نشي کولی چې ووټ واچوي. نو باید چې الیکشن کمیشن هم دې لړکه اقدامات وکړي چې د زنانو لپاره ځان له پولینګ بوتونو انتظام وشي.
فیمل سټڈی اخې ووټ ډېر امپورټنت دی، فیمل ته کم پارټیسیپیشن دی ډېر ځات امپورټنت دی په یو معاشره کې. هیڅ ووټ څومره قیمت دی، دی ووټ په ذریعہ سر تبدیلی بل هیڅ تبدیلی نشته، بل هیڅ طریقه نشته چې دې تبدیلی راځي. خو هر چی چې سره مو تنظیمونه به الیکشن تنظیمونه به دا به خلکو ته شعور هم ورکوي، او فیمل سوال سره به ان شاء الله موږ خپل تنظیمونه کې د دې تنظیمونه به شعور پیدا کوي په خلکو کې، او ان شاء الله موږ امن هم په فاټا کې راولو په داسې طریقې چې ان شاء الله د فاټا خلک او د پاکستان کم پاکستان مفادات دي هغې کې به خیال ساتو، او موږ چې کوم د جنگ دی هغې حواله سره به موږ خپل رول پلی کوو چې دا خون ریزیستي بند شي.
کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد نه په دې باب لو پوښتل، نو هغه وویل چې دې لړکې به الیکشن کمیشن پوره پوره مرسته کوي، او څنګه چې به په تېرو وختونو کې کېدل چې د یوې علاقې مشران به راغونډ شول او سلا به یې وکړه چې زنانه به ووټ نه اچوي، نو که دا ځل چا داسې وکړه نو د هغوی په ضد به کاروایی کولی. شي
زمونږ په معاشره کې دا خبره هم شته چې یو پولیټیکل پارټي یو خاندان یو بل خاندان دا په خپل کې په جمعات کې په اجر کې په یو ځای کې راکینه په خپل کې دا خبره وکړي چې با دا خزي دا چې ډېر بي جي پي دا مونږ د خپل خزي د غتن غو سو پولینګ سټیشن ته او کچا وښته نو خزه به طلاق یو راځي چې جرمانه پکې دي دا چې چا مو کو نو دا پنیشبل افنس دی یو ځل خو وسو کې پیدا کوي چې یو ځل خو وسو قدم اخلي کنه ګوره خزي ولې راوځي خزي خپل حق ورکول غواړي تا خزي ته پوښتنې دي خو چې سره په دونه زور اور دي چې هغه ورته نه پریدي نو شو خو به د دې لپاره مخکې شي لیټر دی الیکشن کمیشن
د ذکر ورد چې الیکشن کمیشن دی رسټیو کې فیصله کړی و چې په کوم پولینګ سټیشن هم د لس فیصد نه کم د زنانو اوټ واچولې شو نو په هغه علاقې کې به بیا انتخابات کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدل شي د مازیګر سلونی مې بجې کیدونکې دي لړ خبرونه زموږ د همکار وریوال کا کړنور
د پاکستان د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد پرون په سپریم کورټ کې د 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې د ترګری د پیښو ریپورت جمع کړی دی چې لمخیا په قبایلی سیمو کې تر 9000 زیات ولسی وګړي او امنیتي الکار وژل شوی دی د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیل مټه شکردره سیمه کې د ځای دفاعي کمیټي دوه غړي وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د مټي پولیس ثانی محرر اشرف علي نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه هغه وخت شوی ده چې کله دوه کسانو د معمول مطابق د خپل چوکی کوله چې وسلوالو پرې ډز وکړي وسلوالو طالبانو د دې پیشي پړه پر غاړه اخیستې ده نامعلوم وسلوالو د پاکستان په قبایلی سیمه کې یو ښوونکی وژل ده د جمهوریت پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې شهناز نازلي پرون د خیبر ایجنسی د جمهوریت په شاکه سیمه کې وژل شوی ده نوموړي زیاته کړې ده چې دغه څلور سلویشت کلن ښوونکی دوه برید کوونکو پر داسې مهال وژلې چې هغه ښوونځي ته روانه وه د تیری کې طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې کې لاس نه لري د افغانستان د ملي اردو افسرانو پاکستان ته د خپل تګ پریکړه بیرته اخیستې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ګام د هیواد پر کونړ ولایت د پاکستان لخوا د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د توغندیو د هغو بردونو په د بیا پیلیدو په خبرګون کې پورته شوې ده چې د منلو وړ نه دي او شمالي کوریا د جنوبي کوریا ولسمشر په ګنهه ته خبرداري ورکړې دي چې په احتیاط خبري وکړي د هغه وروسته چې د جنوبي کوریا ولسمشر پر شمالي کوریا ټینګار وکړ چې فکر بدل کړي او لخپلو اټمي هدافو لاس واخلي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام کوربه دی زموږ همکار عبد الحی کاکړ دی او وړې د مې ورسته په انټوی پروګرام پر مخ بوسي اوریدل یې مهیرو
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نگران وزیر اعظم ترڅنګ د ټولو صوبو د نگران وزیر لاګانو د ټاکلو مرحله مکمله شوې ده زیاتره سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړې دي خو د ټول انتخاباتو په مقابله کې دا ځل دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي په بلوچستان کې بلوڅ ازادي غوښتونکو او لشکر جنگوي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې وسلوال طالبان په کراچي کې بیا طالبان او د سیاسي ګوندونو پټي وسلوالې ډلې د انتخاباتو په وړاندې لوی ګواښ بلل کېږي په داسې حالاتو کې یو صفه شفافه او غیر جانبدار انتخابات څنګه ممکنه کېدلای شي دا ورسره تړلې نورې پښتنې د مشال تر رڼا لاندې باز کې چېړو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک له پېښور خبريالو چېړونکو شوکت خټک له کراچي خبريالو چېړونکو اجمل خټک کشر او له کوټي چېړونکو سید علي شاه په دې بحث کې برخه راسره اخلي تاسو ته هرکلی وایم ش اجمل خټک کشر سیب تاسو ته هرکلی کوم بیا به سید علي شاه سیب ته زما له تاسو څخه هم دغه پښتنه ده چې په داسې حالاتو کې چې د امنیت حالات ډیر خراب دي په کراچي کې په تیره بیا د طالبانو د فعالیت خبر راځي خپل د وسلوالو د پاټیانو چې کوم وسلوال ډلې دي هغه دي مافیا ده نو په داسې حالاتو کې یو صفا او شفاف انتخابات کېدل ممکنه دي
ډیره مننه تشکر لکه مونږ ته معلومه ده چې د انتخاباتو کې چې کوم دانګلي دغه مختلف صورتونه دي یو خدای چې انتخاباتو نمخ کې دانګلي لکه مختلف اتحادونه جوړ کړل شي د استابلیشمنت په ایما باندې او یا د انتخاباتو په ورځو باندې دانی چې هغه غلط ووټونه هغه کې کاست شي او یا انتخاباتو نه پس دانلی چې هغه مطلب نتایج د انتخاباتو تبدیل کړل شي. دې تیرا د انتخاباتو نه مخکې د دانلی چې هغه د انتخاباتو شفافیت باندې شفافیت باندې ډېر زیات اثر به وغورځوي. هغه دا دی چې په کراچۍ کې هغو ګوندونو ته بالخصوص ډېر زیات مشکلات دي چې هغوی د طالبانو خلاف نظریات لري یا بیا هغوی دلته کې د پښتنو د حقوقو خبره کوي.
یعنی خټک صاحب که تاسو دا واضح کړئ دا کم ګوندونه دي
لکه دلته کې چې کوم نور ګوندونه دي هغوی ته په انتخاباتو کې ډېر مشکلات نه ښکاري لکه نه مسلم لیگ پیپلز پارټي تحریک انصاف دوی ته په انتخاباتو کې داسې مشکلات نه ښکاري چې د دې خلاف دهشتګردي وشي یا د دې جلسې به منع کړل شي یا به دوی ته تریټ ورکړل شي یا به داسې څه ګامونه اوچت کړل شي د بعضې قوتونو له اړخه چې بیا دوی خپل انتخابي مهم بند کړي. دا صرف او صرف یو عوامي نېشنل پارټي ده چې په کراچۍ کې هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي او دې نه مخکې هم د هغې ډېر چې کوم سیاسي ورکرانو او عہدیدارانو هغه د دهشتګردۍ په وجه باندې شهید شوي دي.
خټک صاحب بخښنه غواړم تاسو ته به زه بیا راځم ځکه چې سید علي شاه صاحب هم دیم دغه خبر ستاسو کوو دا به جاري ساتو که ستاسو اجازه ده سید علي شاه صاحب ته به ورسو. مننه سید علي شاه صاحب. تاسو اجمل خټک کشر صاحب واورېدئ د کراچۍ په حالاتو چلته پښتانه په ډېر لوی شمېر کې میشت دي. تاسو هلته په کوټه کې او د بلوڅو سیمه هم هلته ازادي غوښتونکي پکې فعال دي. د پښتنو په سیمه کې خو بهرحال مقابلتاً امن دی. د کوټې ښار کې حالات بد دي. ستاسو په خیال باندې آیا دغه چې کوم امنیتي ګواښ دی خطر دی دا یو شفاف انتخابات کول ممکنه کولای شي کنه؟
امنیتی ادارې دي هغو ته تر ټولو غټ چې کوم چیلنج دی هغه امنیت دی. امنیت قائم کول په بلوچستان کې تر ټولو غټه مسله ده. خاص کر چې بلوچ علاقې دي تقریبا 14 ضلع چې دي په هغو کې د امنیت وضع ډېره خرابه ده. د مکران بیلټي خوزلار دي مسلوم دي کلار دي کلو او ډېره بوکتی او داسې نورې علاقې چې دي په دې علاقو کې د امنیت وضع چې ده هغه ډېره خرابه ده. دلته چې کوم بلوڅ چې کوم بلتون غوښتونکي چې کوم دي ګوندونو هغو دا وارنینګ ورکړی دی کوم سیاسي ګوندونه چې په انتخابات کې حصه اخلي چې هغه حصه نه اخلي هغو دا وارنینګ ورکړی دی که چېرې امیدواران یا ووټرز پولینګ بوتس ته ولاړو یا امیدوارانو خپل انتخابي کمپین چلاوي نو هغه به دوی ټارګټ کړي. نو دا وخت چونکې د 2008 په نسبت دا وخت بلوچستان نېشنل پارټي منګل او نېشنل پارټي چې ده دا دوې غټې بلوڅ چې کوم ملتپال ګوندونه دي دا په الیکشن کې حصه اخلي نو د خلکو اکثریت چې دی دا وخت په بلوڅو علاقو کې ووټ کوي خو دا ووټ به د ټوپک لاندې او خطرات چې دي هغه ډېر زیات دي.
نو سید علی شاه صاحب بهرحال دې ته به راځو. ستاسو ډېره مننه. شوکت خټک صاحب د ټلیفون په لاندې. شوکت خټک صاحب تاسو ته له پېښور هرکلی وایم.
تشکر.
اجمل خټک کشر صاحب د کراچۍ په حالاتو کې داسې څرګند کړه چې صرف عوامي نېشنل پارټي داسې په کراچۍ کې ورته د امنیت له وجې شاید انتخاباتو په هغه طریقه کولو ګران سي چې په کومه طریقه باندې کمپاین وسي. همداسې سید علي شاه صاحب بیا وایي چې بلوچ ملتپال چې دی هغه خپله د بلوچ ازادي غوښتونکو له وجې له خطر سره مخامخ دي. تاسو په خیبر پښتونخوا کې یو قبایلي سیمه باندې هم دواړو باندې نظر ساتي. آیا په قبایلی سیمو او په خیبر پښتونخوا په دواړو کې آیا دغه امنیت حالات څه دي یا دا خطرې څه دي یا دا دمکیانې څه دي طالبانو دا یو صفا او شفاف انتخابات ممکنه کولای شي؟ شوکت خټک صاحب
یقینا زه د تاسو خبرې سره اتفاق لرم چې د وخت کې کوم وضع ده په خیبر پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې دوه جماعتونو ته یعنی پاکستان پیپل پارټي او په خصوصي توګه عوامي نېشنل پارټي لپاره ډېره ښه نه ده. همدغه رنګ که موږ وګورو همدغه دوه جماعتونو تر اوسه پورې نه چېرته څه غټې جلسې کړي دي او نه څه په دې را روانه کې څه پلان شته من چې کوم د عوامي نیشنل پارټي د خلکو سره د مشران سره خبرې اترې شوې دي نو هغه وایي چې یاره کم لوال چې په قبایلي سیمو کې دي یا په خیبر پختونخوا کې دي هغه مونږ ته پډاګا دا ناری کې دمکې را کوي دړکې را کوي چې مونږ به د ستاسو په جلسو باندې د ستاسو په سیاسي کمپاین باندې بریدونه کوو نو دا دی وخت کې زما خپل فکر هم دا دی او زما چې کوم معلومات دي د عوامي نیشنل پارټۍ لپاره او د پاکستان پیپل پارټۍ لپاره دا ممکنه نه ده چې د غټي جلسې
وکړي او په قبایلي سیمو کې څه صورتحال دی
په قبایلي سیمو کې خو عوامي نیشنل پارټۍ خپل کاندیدان چې دي ټاکلي دي او مومن اجن صاحب باجوړ او په نورو سیمو کې خو هلته هم لکه د څه کاندیدیټ سره ما خبرې شوې هغې وایي چې یاره مونږ په دې خوشحاله نه یو چې مونږ سره دې عوامي نیشنل پارټۍ نامه هم ولیکي شي ځکه چې همد دې وجه نه مونږ ته زیاته مسله جوړېدی شي
زمونږ یعنی له عوامي نیشنل پارټۍ علاوه نور پارټیانې یا نور څه کم دي آیا هلته د امنیت حالات شفاف انتخابات ممکنه کولای شي کنه
مطلب کا یو دو جماعتون تا د ملک دو غټو جماعتونو تا د مرګ او د ژوند دونه سخت خطر وی چې هغه د خپل کور نشي راوته یا خپل کمپاین نشي کولای او هغه ته د موکا نشي ورکړي چې هغه خلکو ته ځان ورسوي نو زه نه پوهیږم چې دې ته به مونږ څه وایو ته دې معنا بسوي خو دې وخت کې ات لیست عوامي نیشنل پارټۍ ته ډېر زیات او پیپل پارټۍ ته څه حده پورې دونه خطر دی چې هغه په دې سیمو کې په قبایلي سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې په آزاد توګه نه خپل
سمد
کولې شي او نه خپل کمپاین کولې
شي سمد ایمل خټک سیب تاسو ته مرکه لایکوم امل خټک صاحب تر دې لمخه د کراچی په صورت حال باندې اجمل خټک کشر صاحب د خبري وکي بیا سید علي شاه صاحب په بلوچستان وکي او بیا شوکت خټک صاحب په خیبر پښتونخوا قبایلی سیم دا ټول تصویر چې راغوند کو هغه داتې تر دې لمخه خصوصا عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي دا دواړه په واک کې پاتې سوي دي دوی ته ډېر لوی خطر دی چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان په دې ټول حالات نظر ساتي آیا تاسو په خیال باندې دا سی خطرې یاداسې دمکیانی ور کول د تاسو پری پول ریګینګ ویلای سي یعنی تر انتخاباتو لمخه داندل ور تویلای سي کنه دا یو فطری حالت تی چر روان دی
نو یو په ټاکر چې په ساتي دینه مننه او ما پورا ستاسو आवाज ونه ورې دوه بیا هم تر څو پوری کې دا انتخابی کمپین تعلق ته نو مثلا په خیبر پښتونخوا یا بلوچستان یا په فاټا کې دا پیشنګویانی دی یا د خلکو تجویر دی چې دلته به ځنه دغه الیکشن دوران کې ځنه پیکي کیږي او خاص کر کومران کوم جماعتونه چې په خاص توګه عوامي نشه پټي ته به شاید مشکلات په کمپین تنولو کې او په نورو علاقو کې موږ تجویر داري چې په کراچۍ او پنجاب کې هم د پنجاب ځنه خالي وو کې او په کراچۍ کې هم کان لري چې انتخاباتو دوران کې کې دنو تاسو تخواله راشي نو زمو په خیال باندې دا یو خدای ته چې زمونږ په ماش جامع کې کوم تاسو زوم ختم شوه دي یا رواداری ختم شوه دي نو هغه په رڼا کې مونږ ویل شو چې هغه وخت کې مشکلات پیدا کیږي کله چې لکه د یو بل درا احترام نه کوي یا د یو بل رائے یا سوچ ته دي نو دغه نه ور کوي دا سره مطلب دا چې احترام نه ور کوي
امل خټک صاحب تاسو ته راځو ځکه چې په وار وار به راځو تاسو څلور یې یو وخت کم دی نو کوشش کوو چې سوالونه وکړو لنډ جواب او بیا ځکه تاسو زه ډېرې پوښتنې وسي زه به اجمل خټک کشر صاحب ته لار سم اجمل خټک کشر صاحب تاسو په کراچۍ کې یې په کراچۍ کې پښتانه ډېر میشتي که چرته عوامي نیشنل پارټۍ او پیپلز پارټۍ له دارنګ فشار سره مخامخ وي او دارنګ خطر سره مخامخ وي نو څوک هغه دي چې هغه به بیا د دې فشار څخه ګټه واخلي نور سیاسي پارټیاني چې هغه به زیات سیټونه وګټي یا زیات رائے به ترلاسه کړي
کوشش هم دا دی چې دلته کې عوامي نیشنل پارټي ته بالخصوص داسې حالات پیدا شي چې دا نور ګوندونه لا محاله اغه نه فائدہ اوچته کی مونږ ګورو چې وروسته انتخاباتو کې عوامي نیشنل پارټي دو سیټونه اغستو نه اغه نه پس عوامي نیشنل پارټي د مقبولیت په معراج باندې ده او پښتنو اولس کې عوامي نیشنل پارټي نه علاوه نور کم جماعتونه دي اغا دومره مضبوط لکه بنیادونه نه لري لکه څومره عوامي نیشنل پارټي لري نو که عوامي نیشنل پارټي ته
مشکلات پیدا کیږي او هغه انتخابی مهم هغه تو غبانی و نه چلی چې کم د انتخابات ضرورت وین الله معاله د دې ټوله فائدہ چې کما ده هغه عمران خان ته رسی او دې سره سره مسلم لیگ نن ته هم رسی دلته کې د جمعیت العلماء اسلام چې کم تنظیم دی هغه دومره مضبوط نه دی او نه د انتخابی مهم په حواله سره هغه دومره مؤثر دی چې هغه ګټا تر لاسه کی دینا مخکې ایم ایم ای سیټونه ضرور وړي وو لیکن د هغې بنیادي وجه دا وه چې ایم کیو ایم په هغې انتخاباتو کې برخه نه وه اخیستي او دې سره سره پیپلز پارټي او چې کوم مسلم لیگ نون وو هغه زیر عتاب و.
خو خټک صاحب دلته یو بله پوښتنه ده، ایم کیو ایم د کراچۍ ټول قوت طاقت ټول له ایم کیو ایم سره دی، آیا دغه دمکۍ ایم کیو ایم هم له خطر سره مخامخ کړي دي که نه؟ ایم کیو ایم به خپل حالت پر ځای وساتي؟
ایم کیو ایم تا دینا مخکم دمکیان ملاو شوی دی او بلکه دا ایم کیو ایم چی سمرا زیاد مخالف گامون دا طالبان و خلاف اچاد کردی دی دورا عوامی نشنل پارٹی تصور هم نده کرده، لیکن دا عجیب خبر دا چی متحد خانمو می تار نس دا سی لکه خطرات در پیش دی او نه چې هغه چې کله غواړي انتخابي مهم چې کم رنگ باندې چلی نو دا ښکاري چې هغه کې د خندونو امکانات ډیر کم دی او بیا دا هغه یو دومره مضبوط نیټورک دی بیا دې سره سره هغه یو داسې مؤثر تنظیم لري چې هغې باوجود هغې هغه خپل سیټونه به دې پېره بیا وباسي چې زیات نه وي نو هغې په دې پوزیشن کې دي چې خپل سیټونه بیا وباسي، لیکن ټول مشکلات چې کوم دي در پیش دي هغه عوامي نیشنل پارټۍ ته دي او دا لکه کوشش دا دی چې د دې ګټه چې دی دا
اخترمنگل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی او نیشنل پارٹی د بزنجو صاحب د زوی پارٹی یا ډاکټر مالک سے مشر دی دا په لومړی ځل د پاکستان یعنی د 2008 وروسته په انتخاباتو کې برخه اخلي، آیا د دوی دا فیصله کول چا ته ګټه رسی؟ د پاکستان اسټابلیشمنت ته ګټه رسی کنه بلوچو د پاره؟ یعنی دا د چا په ګټه دی؟ دا
چې دوی چې فلال چې ورته ګوري یو خو د دوی چې کوم په انتخابات کې حصہ اخلي دا د پاکستان اسټابلیشمنت ته ګټه ده، او بل دغه خبره اوس موږ انټرنیشنل کمیونټي ته ښکاره کولای شو چې کوم بلوچ ملتپال ګوندونه دي هغه تر اوسه پورې د ریاست پر ادارو باندې اعتماد لري او د پاکستان په فریم ورک کې هغه خپل سیاست کوي، نو دا یو ډېر غټ مثبت ډیولپمنټ دی. خاص کر سردار اختر منګل هغه یو زورور بلوچ سردار دی، نو دې سره سم دا هغه سیاسی حیثیت چې دی هغه هم ډېر مضبوط دی، او بل خوا ته نیشنل پارټي په مکران کې په مغربي او مرکزی بلوچستان کې د هغه ډېر ووټونه دي، ډېر خلک لري، نو دا دواړه بلوچ ملتپالو ګوندونه چې دي د دوی پوزیشن ډېر ښه دی. بل خوا ته د بلوچستان په پښتنو علاقو کې دا وخت محمود خان اڅکزي چې کوم دبات دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه هم په الیکشن کې حصہ اخلي، نو دا هغو له وجې هم د وخت په الیکشن کې ګیما ګمي ډېره ده. محمود خان اڅکزي خپله د کوټ څه او د کل عبدالله چې کوم حلقي دي د دې سره الیکشن کانټیسټ کې، نو دا د اول ځل لپاره دی. نو د راتلونکي سبا
حسین علی شاہ صاحب دلته یو بل پښتنه دار راپورته کړي چې بلوچو سم کې بهرال بلوچو پارټیانو ته د بلوچ ازادي غوښتونکو ځا خطرای په خیبر پښتونخوا کې خطره، په کراچۍ کې خطره، د بلوچستان په پښتني سم کې ما خیال لیو ګوند ته هم امنیتي خطره وي کنهسته؟
امنیت وضع خو کاکر صاحب ډیره خرابه ده، په ټوله صوبه کې خرابه ده، چې پښتني علاقې دي هلته هم صورتحال بهتر نه دی، خو دا چې تر اوسه پورې د چا د خوا داسې دمکۍ نه ده راغلی یوه سیاسي جماعت ته چې داسې الیکشن مه کوي. تر اوسه پورې خو چې کوم د الیکشن ماحول دی هغه صحیح دی، رسمن چا و سیاسي جماعتو ته دمکۍ نه ده ورکړې چې تاسې سمه پکې اخلي. بلوچ چې کوم علاقې دي هلته خو چې څه مطلب کوم دغه دي علایدگی پسند چې کوم جماعتونه دي هغه خو کلیر واغو ته یو څه کړی ده.
سمه ده، خو ډیره مننه سید علی شاه صاحب. شوکت خټک صاحب دلته یو بل پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې څه کوم سیاسي پارټیان دي، خصوصا لکه دوی چې عمران خان یادې، جمعیت اسلامي یادې، جمعیت العلماء اسلامي یادې، یا لکه مسلم لیگ نون یادوي، دا ټول ګوندونه د طالبانو په اړه باندې یو نرمه ګوښه لرله او په ډیره ستراتیژیکلی طریقه باندې ځان یعنی داسې حالت ته راوسي چې نن په ښکاره مټ باندې انتخابات کوي، آیا عوامي نیشنل پارټي یا پیپلز پارټي دا غلطي مني یا غلطي یا دا خبره مني چې یاره که دوی هم دغه سیو نرمه ګوښه په یو طریقه په یو ډیپلوماسي باندې له طالبان سره وخت تیر کړی نو نن به داسې یو په یو نشانه نو؟
یقینا ډیر خلک خو دا وایي چې یاره دوی چې کوم کردار ادا کو یا چې د دوی په وخت کې د طالبانو پر ضد کوم اوپنلی دوی خپل د پارټۍ موقف په مخ بوتلو نو نن دوی ته نقصان هم د هغه سوچ د هغه فکر دی، دا یو سوچ خوشته. خو عوامي نیشنل ګوند تر اوسه پورې دا وایي یقینا چې الیکشن وشي هغې نه پس خو که د دوی کامیابي نه وشوه نو دا به یو غټه وجه وي، نو بیا خو به دوی دغه خبره کوي. خو اوسه پورې دوی وایي چې زمونږ چونکې فلسفه د امن وه چې امن راولو او امن مونږ راوستی هم دی په سوات کې او په ملکنډ ډیویژن کې، نو مونږ د امن دپاره چې څه کړي د امن په نامه مونږ کړي دي او خلکو مونږ ته د امن د قیام دپاره یو مینډیټ را کړی و. نو دوی خو اوسه خو دوی خپله غلطي نه مني او دوی ته غلطي نه وایي، بلکې دوی وایي چې مونږ د امن دپاره هلې ځلې کړي دي. خو بله خبره دا چې حالات اوس دې وخت کې داسې جوړ شو چې کوم قوتونه چا چې طالب سپورټ کړو او پخوا یا اوس هم سپورټ کوي هغه ته په الیکشن کې په ظاهره ډیره غټه فائده ده چې هغه خپل کمپین کولی شي او داسې ښکاري چې ګټه به هم د دغو جماعتونو وي. خو یقینا چې دی عوامي نیشنل پارټۍ دپاره سخت وخت دی، خو دوی دا تمام لري چې زمونږ کوم هلې ځلې پخوا شوي وي د سوات ملکنډ په سیمه کې یا نور چې کوم د دې کارونه شوي دي د هغې په بیس به دوی ته خلک ووټ ورکوي او دوی دا سوچ لري چې د پنځویشتو پورې صوبایي او د لسو پورې قومي سیټونه چې دی بیا هم ترلاسه کولی شي. دا د دوی یو فکر دی او دوی غواړي چې همدا داسې صورت کې مونږ راشو چې آینده په حکومت کې مونږ بیا هم شامل یو. خو خلک یا تجزیه‌نگار دا ضرور وایي چې د طالبان په اړه د دوی کم سوچ کم فکر و هغه به د دوی لپاره د موجوده الیکشن کې یو غټ د هند باعث جوړیږي.
سم مننه شوکت خټک صاحب. عمل خټک صاحب تاسو درې واړه واورېدل. دلته پوښتنه دا ده چې ګوره ټول سیاسي ګوندونه په یو شکل نه شکل کې له خطر سره مخامخ دي. نواز شریف په بل اړه جلسه کړې ده، ټول اغزن تار شاوخوا ده، شاوخوا کمانډوزو سره دي. جنرال مشرف راغلی جلسه یې ونه کړای سوه. عمران خان په بولټ پروف کې ګرځي، تارل قادری درې شپې تیرې کې په بولټ پروف کې تیرې کې، او یعنی دا ټول سیاسي ګوندونه په یو شکل نه شکل کې موجود دي. دوی ولې دا احساسولو باوجود دا ټول ګوندونه یو آل پارټیز کانفرنس سره غواړي چې حکومت ته یا ادارو ته دا ووایي چې د دوی دپاره د امنیت یا حالات داسې کې چې هغه د یو صفا او شفاف انتخابات دپاره دوی ډېر ښکاره کمپاین وچلوي؟ امل خټک صاحب تاسو زما خیال ستاسو ټلیفون لاین پرې شو. همدغه پوښتنه اجمل خټک کچر صاحب کل تاسو څخه وکړو.
سیاسی ګوندونو خو دې حوالے باندې کوشش کړې هم دی عوامي نیشنل پارټي چې هغه بالکل د طالبانو خلاف یو مخصوص سوچ لري، هغه باوجود هغه یو کانفرنس راوغوښتلو او هغه کې متفق
نه داسې کانفرنس، یعنی خټک صاحب داسې کانفرنس نه بلکې دا کانفرنس چې په الیکشن کمیشن او ورنګران حکومت باندې دا دباو واچوي چې دوی لپاره داسې انتظامات وکړي چې سبا چې دوی په خلاص مټ باندې هر پارټي د انصاف او برابرۍ په بنیاد باندې کمپاین وچلوي. یعنی که یو خرف ته عمران خان د یو نیم لک کسانو جلسه کوي هیڅ خطر نسته، نو بلې خوا ته که ان پی د 5000 کوي یا پیپلز پارټي د 5000 کسانو له مجبورۍ کوي هغه ته خطر ده. داسې حالت نشي جوړېدای چې ټول ګوندونه یو ځای شي او ورته ووایي چې مت برابرۍ برابره کړي.
د انتخابی مهم نه هم زیات ده، انسان چې هغه یو مملکت اوسیږي د هغه ځان مال او د املاکو تحفظ چې کوم دی دا د ریاست ذمېداري ده، او ریاست نه صرف دا چې په دې حکومت کې د یو وروستو یولسو کالو نه چې کله نه دا کشاله شروع شوي ده په دې کې ناکامه دی، او په دې کې زمونږ چې کوم سیکورټي ایجنسیانې دي اسټبلشمنټ دي هغه هم خپلې ذمېداریانې سر ته نه دي رسولي. خو کار دا ده چې هغوی په خپل قوت په ذریعه باندې چې هغه خلک چې په ریاست کې ریاست قائم کړی دی د هغې مخنیوی هغوی نشي کولی، نو په کار دا دی چې د مذاکراتو لارې خپله کړی وي او هغه ته ویلي وي چې تاسو مین سټریم کې راشي او تاسو څه مطالبات دي. کوم چې حکومتونه راغلي دي هغه د پیپلز پارټي حکومت ولې نه وي د هغې اختیارات مونږ ته پته ده چې څومره هغې اختیارات لري چې هغې خبرې وکړي او بیا هغې ته پایدار
یو تحفظ حاصل شي. دې سره سره مونږ ګورو چې کم اپریشن شوی دی او مونږ دا ګڼو چې عوامي نیشنل پارټي ته ټول ردعمل د هغې په نتیجه دی. داسې خبره نه ده چې په قبایلي علاقو کې اپریشن کېږي. هغه د ګورنر د احکاماتو چې هغه د وفات نماینده وي د هغه په تحت کېږي. او دې سره سره سوات اپریشن چې کوم دی هغه داسې نه و چې هغې کې د وفات مرضي شامله نه وه. نو مونږ ګورو چې وفات یا د وفاتي جوماتونو چې کوم دي هغوی ته په دې حوالې باندې د ردعمل په طور باندې هغه نقصان نه دی میلاو شوی چې کوم عوامي نیشنل پارټي ته میلاو شوی دی. نو ضروری خبره دا ده چې که ریاست نن هم واړي او د ریاست هغه ادارې چې هغه د ملک د تحفظ نه صرف د هغه د ملک د سرحدونو د تحفظ بلکې په هغې کې دننه چې کوم اولس اوسېږي د هغې د تحفظ ذمېداري هغې ته داغی ذمہداری جوڑی گی. نو کاغی نن هم اخلاص سره وغواړي نو پکار دا چې دا کشاله یو طرف وباسي.
خټک صاحب مننه ډیره. سید علی شاه صاحب تاسو دا پښتنه د بلوچ چې کوم دا دواړه پاټیانې دي او راځي د بلوچ ازادي غوښتونکو ځخه دغه کوي پښتنه یعنی دا غول دغه بغیر په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. نو آیا هلته اوس دوی څه ستراتیژي خپله کړې ده د بلوچانو؟ زما خیال سید علی شاه صاحب هم ټلیفون لاین پریسو. چوکات خټک صاحب دلته یو بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا ستاسو په خیال باندې د کومې پارټیانې چې له دې دغه ځاخه کمپاین چلولو ځاخه بهر پاتې کیږي لکه عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي له دې پرته چې دا ټول الزام په طالبانو باندې ولګیږي ستاسو په خیال باندې سبا که دوی ماتې خوري یا شکست خوري د دې وجه به د دوی د پنځه کاله کارکردګي وی که به نه وي ځکه چې هغه خوم ځینې ځای کې دوی پاتې راغلي دي؟
یقینا دا به هم وي ځکه چې په پنځه کاله کې په پاکستان کې چې کوم بحرانونه که د معاشي بحران وو که د کرپشن کیسې وې که د بېجلۍ او د توانایي بحران وو لکه موږ به دا وایو چې حکومت هغه شانې کار نه وکړو چې کوم کول په کار وو یا یې کولی شو. یو طرف ته ټیک دی چې دا منامه مسله وه خو دا هم نه وه چې د فنډونو کمی وي یا نوره چې دی دوی ته د کار موقع نه وي خو هغه شانې کار نه و شو چې کوم په کار وه. نو د دوی دغه کارکردګي به د دوی په ماتې کې په را روانو انتخاباتو کې یو غټ کردار لوبوي. او عموما مونږ کتلي په پاکستان کې چې کوم جماعت هم په حکومت کې پاتې شي نو په را روان الیکشن کې د هغې پوزیشن ډېر زیات کمزور وي. زه به د ایم ایم ای مثال ورکم یا د مذهبي ګوندونو په 2002 کې هغه بالکل کلین سویپ کړو او د هغې خلکو چې کوم ووټونه اغوستي چا هم دونه ووټونه تر اوسه پورې په انتخاباتو کې نه دي اغوستي. خو چې هماغه خلک دویم ځل ته بیا الیکشن ته راغلل نو بیا مونږ ولیدل چې د هغې ووټونه چې په ټولو نه کم وو لکه د هغه چا به چې ګټلې وه نو د هغې ووټ د بایلو والا کوم امیدوار به شو د هغې په ووټونو کې به په شلو دېرشو زرو فرق وو. نو مطلب دا کوم پارټۍ چې په حکومت کې پاتې شي مونږ کتلې چې کارونه نه وکړی شي نو دا یو غټه وجه. خو په دې وخت کې دا هم یو فرق ډېر زیات غټ فرق بداوي چې خلکو ته کم جماعت په اسانه رسېدلی شي د خلکو اجرو ته د خلکو کورونو ته او د جلسو په شکل کې د کمپین په شکل کې. نو د کمپین یو غټ اثر وي چې خلکو ته څوک وایي. اوس زه به درته یو ورکوټي مثال درکړم چې اسمانیا ولی خان باره کې دا خبره کیږي چې هغه ته خلکو ویلي چې ته مرا دا کمپین به درته مونږ چلو. د هغه په مقابله کې چې کوم امیدوار وي د کم جماعت چې وي هغه به پخپله ځي خلکو ته او اسفندیار ولی خان په ځای به نور خلک دغه کمپین چلوي. نو یقینا د هغې به ډېر زیات فرق وي او ډېر زیات اثر به وي. نو دا یو غټ کردار به همدې کمپین چې دی په الیکشن کې وي چې هغه د هغو ګوندونو ته چې چاته مونږ لیفټ ګوندونه وایو هغه دې وخت کې هغې لپاره ممکن نه دی.
شوکت خټک صاحب مننه. اجمل خټک کشر صاحب د یو دوه منټه را سره دي. ستاسو په خیال باندې که دا پارټیانې شکست خوري بهرحال دا تر وخت له مخه ده خو هسې د دوی د خپل کارکردګي چې ده هغه څومره به بیا معنا ولري پر ځای د دې سیمو د طالبانو یا مهم چلولو خبره پر خپل ځای باندې کښېږدي یو طرف ته؟
گوندونو تا آزادانہ طور بانے اور بالکل اعلیٰ سے مواقع ملاو شولے لکدا انتخاباتو کی چکم حصہ اخلی دا نور گوندونو تا ملاو شولے اور باوجود بیا دوی شکست خوری نو بیا لا محالہ دا د دې د کارکردګۍ نتیجه وي او دا غیر ردعمل وي. لیکن که یو امیدوار خپل ووټونو ته چې د چا وټونه دی هغوی ته رسیدی نه شي او مطلب هغه مواقع د هغه مخالف امیدوار ته پسل پسل باندې میلاو دي نو بیا مطلب دا چې مونږ دا نشو ویلی چې دا په کارکردګۍ په بنیاد باندې دې ګوند ماته وخوړله هغې کښې خو لکه دا بالکل پریت فلو پول چې کوم ریګینګ دی دانلي ده هغه وشوله نو په کار دا ده چې ټول جوماتونو ته دې یکسان یو شان مواقع میلاو شي او مواقع نه پس بیا عوام چې کوم جوماتونه مسترد کړي او هغه حکمران پاتې شوي وي نو مونږ دا وایو چې دا دي د اعمالو سزا ده چې هغه عام دوی ته ورکړله لیکن کله عوام په بجای سزا څوک بل څوک ورکوي نو بیا مونږ دا نشو ویلی چې دا چې
سمه ده. اجمل خټک کشر صاحب ستاسو او شوکت خټک صاحب احمد خټک صاحب او سید علی شاه صاحب تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه واخیسته ستاسو د ټولو واړو ډیره ډیره مننه له دې سره بحث پای ته رسیږي تاسو ته اجازه درکو عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ د خدای په امان